Usa tu aurei. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې له هم د امریکا او د ملګرو ملتونو په تور نوم لاړ کې دی، خپل اړوندو چارواکو وغوښتي چې د ژورو څاګانو مالکانو د څاګانو د سرونو پخولو په بخښنې د ژورو څاګانو مالکانو ته د څاګانو د سرونو د پخولو سپارښتنه وکړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور رسنیو ته یو استول شوي پیغام کې ویلي،
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړونده کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسان چې د خپلو ژورو څاګانو د سرونو د پخولو توان نه لري وضعیت یې څېړل کیږي او بیا یې پاړه پرېکړه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ژورو څاګانو ته یو شمېر ماشومان او مېرمنې لوېدلې چې ډېر شمېر یې مړې شوي دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو نوی شهر ظفیره وایي د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د واشنگټن مرستې څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسېدلي. کرن ډیکر پرون په ټویټر پاڼه لیکلي، د امریکا متحد ایالاتونه له افغانستان سره د بشرپاله مرستو یوازینی ستر تمویلوونکی هیواد دی. د امریکا نوی شهر ظفیره وایي په اوسنیو ستونزمنو شرایطو کې د افغانستان له خلکو سره د قطر دوامداره مرستې ورته د ستایلو وړ دي. او د کرن ډیکر په خبره دا په خپله په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د قطر د ژمنتیا یوه پیاوړې نښه ګڼل کیږي. د کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا سفیر له قطر فعالیت کوي. هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونامه مرستیال د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه بشري مرستې هرکلی کړی دی. رامیس الکبرو فرون په ټویټر لیکلي، د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګه او اوچا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سخاوتمندانه مرستې منندوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړم ورځ ویل چې دوی په افغانستان کې د خلکو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د نږدې 320 میلیون ډالرو په ارزښت اضافي بشري مرسته برابروي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي په روسیو دوه کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو خوخي خودلی. په دې سازمان کې ماشومان د ګوزن یا فلج د اپیډمیولوژي مخکخ کارپو ډاکټر زبیر ودود پرون په هغه ویډیوي پیغام کې چې د روغتیا نړیوال سازمان خبر کړی ویلي،
کله چې د افغانستان او پاکستان خبره راځي، دا ډیره هڅونکې ده چې لیدل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې ډیر پرمختګونه سوي. په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر ماشومان چې مخکې امکانات نه درلودل په دوامدار ډول دا واکسین ولګوي، اوس د ګوزن ضد واکسین ترلاسه کوي. تیر کال هم د واکسین کمپاین په منظم ډول عملي شوی دی.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزن یا پولیو پکې ختمه شوې نه ده. د هند په شمال کې چارواکو پرون ویل چې د سلیر وسو ساتونو په موده کې د طوفاني هوا له امله لږ تر لږه 6 کسان مړ شوي دي. په دې ډله کې 2 کسان د تالندې له امله مړ شوي او چارواکو خبرداری ورکړی چې پر روان ورځو کې به د اورښتونو شدت لا پسې زیات شي. په شمالي ایالات اترپردیش کې 4 کسان هغه وخت مړ شول چې کورونه یې تر سختو اورښتونو ورسته ونړېدل. په دې ایالت کې د یوې اونۍ په موده کې د لند دی علامه د مړوشمیر 9 کسانو ته رسیدلې ده. او په زورګونو فلسطینیانو پرون د لبنان د شمال د کډوالو دیو کم د فوټبال په یو کوچنی میدان کې په لزګونو هغو کډوالو ته دعا وکړه چې تیرونی د سوری سواحل تر سیرمه دی وی کیخته د ډوبیدو په پیخه کې مړ شو. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله د سوری د ترتوس ساحلي خار دی ورختون مشر ویلي د دې پیخه د مړوشمیر 9 اتیاتانو ته رسیدلې. د پوینه 8 کسان بستر دی او 6 کسان د ورختونه رخصت شوی دي. د لبنان پوز پرون اعلان وکړ هغه کسینی ویل چې ویل کیږي په کیخته کې د خطرناک سفرې تنظیم کړو. دا تر ټولو خنډې پیښه ده چې په نتیجه کې زیات شمیر لبنانیان، سوریایان او فلسطینیان چې هڅه یې کوله له لبنان ځانون اروپا ته ورسیوي پر یو ځای مري. زه امید زهیر مالیم وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی شهر ظفیره په دې هیواد کې د بشري په ځنګړې توګه د نجونو او خوځو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي. خو دا حقونه چې د طالبانو له آنده خوندي دي، خزینه فعالان یې څه بولي؟
هلته چې کوم د خوځو سره دا چلند روان دی، نو موږ دا ګڼو چې دا سراسر ظلم دی.
په افغانستان کې د رسنیو ځینې بنسټونه وایي خبریالان او رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي.
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت، فشار، سانسور، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په خصوصي په هنتونونو کې د زده کړیالانو شمیر سم نیمایی را کم شوه.
ماشینونو فیصدی په نوې کانکورونو کې د 50 سلنه تر 60 سلنه کم شوه.
ترګانو نور خبري موضوعات تر څنګ به دا هم واوري چې تر پرون ماخامه په ایران کې د ورستوي مظاهرو په پایله کې د ایراني ځواکونو لخوا لګ تر لګه سلور 50 کسان وژل شوی دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې دوی منی مای کی د افغان جنو لپاره په ځنګړي ډول هغوی چې طالبانو له خالص د کړو راګرځول شوې دي. د ازادي رادیو ځنګړي اونځ خبرونه درسي ساعت خبريږي چنن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کی. د خصوصنی ملاتړ فعالانی په افغانستان کې له خصوصو جنو سره د طالبانو چلند ظالمانه بولیا او د بدلون غوښتنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی شار زدافي راوي دوی د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقوقو په ځانګړي توګه د جنو او خصوصو حقوقو ته وده ورکوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د خصوصو جنو په وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې په کار ده د خصوصو جنو حقوقو رعایت شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخه غړي سنا اجاز په افغانستان کې له خزو سره روان چلن ظالمانه بولی او د پایترسیتو غوښتنې کوي. هغې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پښتون ژغورنې غورزنګ چې کوم دی هغه خو هر ځای کې د محکومیت خلاف چې کوم ځای کې د بشري حقوقو یا د بنیادی بشری حقوقو خلاف کار کوي دغه مخالفت کوي. د افغانستان خو زموږ خپل وطن دی. هلته چې کوم د خپل سره دا چلن روان دی نو موږ دا ګړو چې دا سراسر ظلم دی.
بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د آسیا پاسفیک څانګې په افغانستان کې د ښځو او انجونو پر وضعیت ژور اندېښنه وښوده. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د ښځو پر ګرځېدو راګرځېدو کار او تعلیم د محدودیتونو تر څنګ د دوی خوندیتوب ته هم خطرونه متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره د خزو او انجونو حقونه باید رعایت شي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې شارج دفیری کرین ډیکر پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي دوی په افغانستان کې د هغو پروګرامونو ملاتړ کوي چې د بشر حقونو په ځانګړې توګه د خزو او انجونو حقونو ته وده ورکوي. څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې چې په دې موده کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. د غراس خزې هم په اکثرو ادارو کې له کار کولو منې شوې او پر خزو نور محدودیتونه هم لګول شوې دي. طالبانو وار په وار ژمنه کړې چې خزو ته به د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړل شي او انجونو ته به هم ډېر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل شي. خو پر دغه ژمنو کال واوخت خو په عملي ډګر کې د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه تر سترګو کیږي.
په افغانستان کې د خزو په اوسنی وضعیت ننګونو لښوګم ټولګي پورته د جنونو د خونځو تړلو او تر خوای د افغان جنونو او خزو په وضعیت د نړیوال ټولنې د چوپتیا په اړه د پښتون ژغورنې غورزنګ لوي مخکخه غړي سنا اعجاز سره سلیم احمد سلیم راکا کړی دا او په پایل کې د افغان جنونو او خزو د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوال ټولنې د خاموشي په اړه پښتنه کړی.
د نړۍ ټول هغه هوادونه چې ځان ته خو جمهوریت او پرمختګ بشري حقوقونه غواړي خو د افغانستان له ډېر خصوصت دې په حق لن لري. حالته جنگ کې دې تخپل فائدہ ښکاری ځان له خګورې نړۍ دې وخت کې 2015 2013 شپوري کوم دوامدار پرمختګ اهداف یعنی سسټینبل ډیولپمنټ ګولز هغه ځان ته ټاکلي دي. پاره کې تاسو چې کوم سلورم هدف ته هغه دا د امتیاز نه بغیر تعلیم په حق لدی دغه سی پنځم نمبر چې دی هغه د سنفونو په منځ کې امتیاز نه کول په حق لدی یعنی هر جنس ته هر یو حق حاصل شي. نو د ځان د پاره خو نړۍ چې دا چې کوم چارټر دی د بشري حقوقو یو ډی اچ آر چې ورته وایي هغه خوخوي د بیا افغانستان کې د لپاره ولې نه.
په افغانستان کې طالبان الله هم انجنو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. په دې اړه تاسو نظر څه دی چې ولې
دې وخت کې چې کوم طالبانو ځان ته دا کیسه رايخې ده د خزو د تعلیم خلاف دا بنیادی توګه په نړۍ ځان منل غواړي پاغینه خپلې فائدې جګول غواړي خو خپل ملت لګیا دي خرابې چې خزو تعلیم نه کوي 50 سلنه آبادی تعلیم نه کوي هغه د وطن په پرمختګ کې داغه په ژغورلو کې داغه په پرمختیا کې یا پراختیا کې برخه نه چوي نو څنګه باغه وطن هغه ملت په مخکزي ډیره مهمه ده چې په نړیوال طاقتونو باندې هم دا فشار واچول شي چې هغه دا چې څنګه دا وي زر په دې باندې راپور جوړ کړي چې حالته خزه وجل شو حالته خزه تعلیم ته پرې نه خو ده شو د دې سره فشار مواجه کنه صرف دا ځان ته د خبر را جوړول په ځای په دې کې خپل کردار لوبوي او دې پکې هم ککړ دي په دې هار سکی پاکستان دغه امریکا د کنور هوادونه دي ځان ته خو جمهوریت غواړي هلته طالبان حکومت غواړي نو دا یو ظلم دی دا یو جبر دی
پیران کې د مهسا امینی تر وجل کې دوه وروسته اعتراضونه روان دي چې تر ډیره شوزو پکې برخه اخیستې ده په افغانستان کې هم وخت نا وخت شزي د طالبانو د کړنو پر خلاف اعتراضونه کوي څه فکر کوي چې د دوه شوزو اعتراضونه څه پیغام رسوي
دا مهسا امینی چې کوم دغه د ګوره د ایران کسه بدله ده هلته یو اخونی رژیم دی چې هلته د بشری حقوقو دغه کیږي خو هغه خپل نور خ اکانومی لري خپل اقتصاد برابر دي نور هر څه برابر دي هلته صرف د بشری حقوقو دغه دی نو هلته خلک احتجاج کوي ګوره چرته چې ستا حق وهل کیږي هلته احتجاج لازم شي زمونږ غورزنګ دا غنی چې چرته ظلم کیږي چرته جبر کیږي چرته ستا بنیادی بشری حق وهل کیږي حالتا بیا لازم شي چې ته لاریونو کې ته احتجاجو کې ته اعتراضو کې دا ډیره مهمه ده په دې هر څه کې موږ د افغانستان سره یو پکار ده چې ټول نړۍ دی وخت افغانستان سره ودرېږي دا د نړۍ د سولې او د سوکالۍ لپاره مهمه ده
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ غړي سنا اجاز و چې صالح محمد صالح سره په افغانستان کې د خوځو په اوسنی وضعیت مرکه کوله
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
که څام د طالبانو چارواکي وايي په تیر یو کال کې دولتي او خصوصي رسنوي خپل فعالیت په آزادانه ډول روان ساتل خو د رسنوي ځنی بنسټونه وايي لسخت او ستونزو سره مخامخ دي پر رسنوي لګول شوی محدودیتونه له خبري اعلانو سره فزیکی تاوتری خواله په وخت د رسنوي سره د اطلاعاتو نه شریکه ولا نور ستونزې د وخت په تیر دو سره لا زیات شوې دي رسنوي د ملاتړو بنسټونو له قوله پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه رئیسی په لزګونه رسنوي تړل شوی او په سلګونو خبري اعلان بیروزګار شوې دي
د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبد السلام حنفي وايي پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته ټولو دولتي او خصوصي رسنوي آزادانه فعالیت ته دوام ورکړی دی نو مولوي دغه سرګندونه پرونی وي غونډې ته داسې وخت وکړي چې په افغانستان کې د رسنوي ملاتړ بنسټونه او خبري اعلان وايي د دې پر فعالیت ورسره تربلې محدودیتونه زیاتېږي کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون د رهبری غړی ګل محمد ګران وايي
افغان خبریالان او رسنۍ له محدودیت فشار سانسور تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي له بده مرغه اوسني چارواکي له رسنیو سره او خبریالانو سره هغه ډول چې لازم مده هغه سي همکاري نه کوي د معلوماتو په شریکولو کې د په خوندي چاپیریال په برابرولو کې او همدا ډول د آزاد کار لپاره لغوي سره مرسته نه کوي او یا نشي کولای
خغلی ګران وایي چې وضعیت دغه سي دوام کوي پر اتونکو کې به رسنیو ته د فعالیت په برخه کې پرتیستونز لا پراخي او پاتې رسنۍ به هم وتړل شي د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د سیډون کې کمیسیون په خوانای مرستيال زیاب میابیا وایي طالبان یوازې د ځان په ګټه تبلیغات ته اجازه ورکوي خو انتقاد نه مني
د طالبانو دا مسله چې د بیان ازادۍ تشمندي لیوار خسیده هغه د دې په خطر چې دوی خپل هر ډول خپل وایناتا یا د خپل دریز وایناتا او د خپل دریز د حمایت د واینا ازادۍ تشمندي اما برخلاف په دوی باندې د انتقاد یا د دوی د دریز باندې د انتقاد یا د دوی د اقتدار پاوراندې د انتقاد غاک ورته هیڅ د غملونه ده او هغه په هر ډول چوي هغه خفقوي او لمینځي وړي
په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو وای نن سبا د ګڼ ستونزو سره مخامخ دي د ترو نیوز خبريال عمران دانش او د سلام وطندار رادیو خبريال سید عمر سهار وای
کاری محدودیتونه زیات دي د بیان ازادي چې څومره باید وي هغه څه نشته امنیتی پیښو ته د پوښښ پر کولو اجازه نه ورکول کیږي کله که ساحې ته ورځي آن د وهلو ټکولو خطر دی هم پکښته
لا هم په افغانستان کې له خبريالانو سره د اسلامي مرد ځواکونو د اسلامي مرد چارواکو وایندویانو هغه برخورد او وضعیت لا عادي او نورمال حالت ته نه دی راګرځېدلی لا هم خبريالان تهدیدېږي لا هم خبريالانو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ستونزه شته لا هم خبريالان له دفتره بیرون په ساحه کې په اسانۍ سره کار نشي کولای
د بی پولی خبريالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د ویګډي سروې پر اساس د 2023 کال د اگست 15مې د 2023 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې 211 رسنۍ بند شوي او څه باندې 6400 خبريالانو داندې له لاس ورکړې دي تر ټولو ډیر ځان خزینه ژورنالیستانو کړې دي په هرو 15 خزینه خبريالانو کې 4 پر رسنۍ کې نور کار نه کوي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او اوس د افغانستان په گاون کې پروت ایران هلته د بشري حقوقو سازمان وایي تر پرون ماښامه په ایران کې د وروستیو مظاهرو په پایله کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د ماسا امینی په نوم د هغې نجلۍ مړینې غوغا پارولې چې د ایران گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایتولو له امله نیول شوې وه چې تر شکنجه وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښې وروسته د ایران په ټولو برخو کې د خلکو اعتراضونه دوام لري.
په داسې حال کې چې د محسا امینی د مړینې له کبله پرون پیل شوي اعتراضونه اتمې ورځې ته ورسېدل. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي چې د وژل شویو تر څنګ سلګونه نور کسان ټپیان شوي، نیول شوي او په ټول ایران کې د انټرنیټي خدماتو پرچاوي روانه ده. د دې سازمان په وینا په زیاتو مواردو کې کورنیو ته د هغوی د وژل شویو عزیزانو مړي په دې شرط ورکول کیږي چې په پټه به یې خاورو ته سپاري. دغه سازمان په یو اعلامیه کې د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د ورستیو پراخو ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو با مفهومه اقدام وکړي. 22 کلنه مهسا امینی د سپتمبر په 14مه د پوره حجاب د نه رعایتولو په تور د ایران د گشت ارشاد د پولیسو له لوري ونیول شوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب شوه. د ایران دولتي رسنۍ په دې مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ښایي، خو له دې مخکې د 15 پوځیانو په ګډون د وژل شویو رسمي شمیر 12 ښودل شوی وو. ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. د بکنې نړیوال سازمان وایي داسې شواهد راټول کړي چې ښایي د ایران امنیتي ځواکونو په لوی لاس په غیر قانوني ډول اصلي جنگي مرمۍ د اعتراض کوونکو پر لوري وشتلی او په مرمۍ د وژل شویو په ډله کې لږ تر لږه درې ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون وویل ایران باید له هغو کسانو سره جدي چلند وکړي چې د ته په وینا د ایران د امنیت او قراره مخالفین دي. رئیسی دا څرګندونې د هغه امنیتي مامور له کورنۍ سره په ټلیفوني تماس کې کړي دي چې تیرونه د رژیم ضد اعتراض کوونکو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو. د ایران پاوځ ژمنه کړې چې د دې هیواد د دښمنانو د بیلابیلو دسیسو پر وړاندې به مقابله کوي څو د هغو کسانو امن او خوندیتوب تضمین شي چې د پاوځ په وینا په ناحقه حمله ورباندې کیږي. د نیمه رسمي خبری اژانس اسنا په وینا د ایران پاوځ په خپل اعلامیه کې ویلي چې دښمن ته به له اوسني وضعیت څخه د ناوړه استفادې اجازه ورنکړي. د ایران استخباراتي ادارو هم ویل دي چې په ایران کې د روانو اعتراضونو پر مهال څو بمی حمله شندې کړي. د ایران د تسنیم خبری اژانس راپور لمخې پولیسو په شمال لویدیز ولایت ګیلان کې د شپې تو خزو په ګډون د 209 کسانو د نیولو خبر ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
لوګر کې د ورستیو سیلابونو لامل د څاګانو به کړې شي چې لامل خلک د څاګ دو پاکو بوله کمخت سره مخ شوي.
په لوګر کې ورستیو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د دوی د څښاک اوبو سلګونه څاګان او کاریزونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په وینا د څښاک اوبو کمښت د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لوګر یو اوسیدونکي محمد موسی آزادۍ راډیو ته وویل، خلک په ډېرو ستونزو له لرې ځایونو دومره اوبه راپیدا کوي چې هغه د خوراک او څښاک ستونزه یې ورباندې حل شي.
څاوی وچه سوي، مخکې مو چې وي، اوس هم وچه سوي دي. دومره اوبونه پیدا کېږي چې څوک یې وچکي. بعضې اوبه چې دي هغه د چکلو نه دي، زیاتې یو له بله سره لرې لرې جوونه اوبه راوړي، هغه هم په بوشکه کې دومره کوي راوړي سره په هغه باندې کار مخته کوو. دغه سیلابونه چې راغله بیخي زیاتر مشکلات نور هم ورسره زیات سو.
د لوګر یو بل اوسیدونکی خانهغه وایي، څاګان کم دي او د خلکو ورباندې ډېره ګڼه ګوڼه ده.
څاوې ټولې وچې سوي دي، اوس هم چې سیل راغلی ډېر څاوې تخریب کړي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ سوي، متوجه سوي. اوبه نشته چې کاک د یو څاو باندې تاسې ګورئ چې څومره بیروبار ده، څاوې بیخي کمې دي.
د لوګر د کلیوالي سیمو په شان په ښوونځیو او نورو ښوونیزو مرکزونو کې هم د یو شمېر څاګانو اوبه خراب شوي او د څښلو استفاده ورڅخه نشي کېدلی. د حصارک لیسې یو ښوونکی عبدالناصر وایي، نړیوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو ته باید دي افغانستان په ځانګړي ډول لوګر ته په دې ډېره توجه وکړي چې وروستیو سیلابونو ډېر زیانونه ورواړول.
افغانستان د خصوصا لوګر ولایت ته زیات توجه وکړي، ځکه دا سیلابونه زیات وځفه او ډېر طبیعي پېښې منصب کې راغلې. حتی تر دې پورې چې ولسونه پکې لمنځه لاړل، کلي پکې لمنځه لاړله، د ټولو مسولیت دی. نو بنلي موسی خره بنسټونه وي، داخلي خارج کې وي، باید له فرضیه توجه وکړي.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ییز چارواکي هم د خلکو د څښاک د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او په دې برخه کې له مرستندویه بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل، تر سیلابونو مخکې هم په لوګر کې د اوبو کچه ټیټه شوې وه، خو تر سیلابونو وروسته دا ستونزه ډېره شوه.
کله چې سیلابونه راغله دا ستونزه نور هم زیاته شوه. یا خو دا اوسې څاګانې چې په اکثره کلو کې وي، داسې په ولسوالیو کې دا بندې سوه دي، ځینې چینی داسې وي چې هغه د خاورو د خړو لاندې سوه دي. خلک د اوبو له کمښت سره تقریبا مواجه دي. په ټولو خیری بنسټونو باندې نور نهادونه باندې هغه کوو چې د خلکو د اوبو د ستونزې د حل لپاره تلاش پکار شي او خلکو سره خپله مرسته ده وکړي.
د لوګر اوسیدونکي وایي، اوس سلګونه کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره څو څو کیلومتره واټن وهي او ایله ورباندې د خوراک او څښاک اړتیاوې پوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د څښاک اوبو پر لګوالي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دې ستونزې میلیونونه افغانان اغېزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان کې د خصوصي په هانتونونو یو شمیر چارواکي مڼي چې تیر یو کال کې د محصلانو شمیر له 50 تر 60 سلنه کم شوه. دوی د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدو ته اشاره وایي. د محصلانو اقتصادي ستونزې او د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي هغه لاملونه دي چې په خصوصي په هانتونونو کې د محصلانو په شمیر بد اغېز کړ. خو طالبان یې په اړه څه وایي؟ تفصیل یې په دغه مفصل راپور کې واوري.
ما خپل د لیسانس د اورا په نیمه کې پرې خو ځکه
نور رحمان په کابل کې دی یو خصوصي په هانتون محصل و. وایي د طالبانو د بیا سلی واکمنې دوره هيسي د اقتصادي ستونزو لامل د ژوند چاري سختي شوي چې د زده کړو او وطن پرې خودو ته اړ کړ.
اقتصادي مشکلات دې تغړ کړم چې زه خپل وطن پرې دم، پر دې وطن کې مسافر شم، کار روزګار وکم، تحصیل می حل ته پاتې شو، کاروبار می خراب شو، اوس راغلم بل وطن کې زه مسافر یم.
دا یوازې نور رحمان نه دی چې د طالبانو د بیا راتګ سره بیروزګار شوی او لسته کړ پاتې شوی دی. خدیجه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د ووم سمستر محصله ده وایي، د نظام د بدلون وروسته یې د زده کړو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي او زیاتره نجونو د مالي ستونزو له کبله په وروستیو سمسترونو کې زده کړې پرېښي دي.
اقتصادي له وجې نه ډېرې نجونې تر اتم ووم سمستر پورې، شپږم سمستر پورې درس یې ویلې، همدې لپاره څه فیس نه سي تایله، خپل پوهنتونونه یې په نیم کې پرېښي دي، خپل درس نه بي برخه سوي دي.
پوهنتونونو ته د محصلانو نو ورتګ په دغه تحصیلي مرکزونو مستقیم اغیز کړی دی او د پوهنتونونو چارواکي اړ کړي چې د خپلو مالي ستونزو هوارولو لپاره ځینې استادان او کارکوونکي له دندې لرې کړي. شبانه یو له هغه استادانو ده چې د دې پریکړې قرباني شوې ده.
شخصي پانتون کې مې دنده درلوده. کله چې رژیم بدل شو پانتون نه شوې کولای، ځکه د پانتون اقتصادي وضعیت خراب شو. د خرابېدو په حال کې دی، هم د اوسم ډیر په ټیټه سطح دی. نو ډیر کارکونکي د ځان سره ونه شوې ساتلای، دوی ونه شوې کړلای چې د غوی ماش ورکړي. همداسې لکه زه په لزګونو نور کارکونکي تنها د خزینه برخې نه، بلکې د نارینه برخې نه هم د دندې ګوښه کړل.
د خصوصي پوهنتونونو ځینې چلوونکو ازادي راډیو ته ومنله چې د بوخا پرتلې د محصلانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د یو خصوصي پوهنتون یو لوړپوړي چارواکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته تایید کړه چې په پوهنتونونو کې 60% د محصلانو شمیره کم شوی دی. د خصوصي پوهنتون د چلوونکي وایي چې په تیرو درې سمسټرونو کې د نویو شاملېدونکو محصلانو شمیر هم د پخوا کلونو په مقایسه په 50% راکم شوی دی. نوموړي همدارنګه ادعا وکړه چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د ماسټرۍ د کورسونو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پالیسي د سبريخي چې هغوی دا پروګرامونه تړل غواړي. هغه وویل د ماسټرۍ د محصلانو په شمیر کې 80% کموالی راغلی دی. په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون د چلوونکي همدارنګ وویل چې د طالبانو حکومت په تیر منی کې د پخوانی حکومت د مقررې په رڼا کې کانکور ته اجازه ورنکړه، او په پسرلنی سمستر کې یوازې د 30% محصلانو اجازه ورکړه. دا په دې معنا چې یوازې 15% انجونی او 15% هلکان په یو تعلیمي کال کې د شمولیت اجازه لري، او هغه هم په دې شرط چې ټولګي به بیل وي. هغه چې د پواینا د ماستری د پروګرام لپاره لوی نه کمیده. د یو خصوصي پوهنتون د چارواکي د خصوصي پوهنتونونو مالی ستونزې ته په اشاره وویل چې د محصلانو کمښت، د نجونو لپاره د جلا وخت او تعمیرونو تنظیمول، بیکاری او بیوزلی د خصوصي پوهنتونونو عواید کم کړی دي. پر دې سربیره د حوزو، ناحیو، شاروالۍ او په ځینو حالتونو کې د مالی وزارت لخوا درنو مالیو هم پر خصوصي پوهنتونونو مالی فشار زیات کړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د روخان د لوړ زده کړو خصوصي پوهنتون رئیس فاتح ګل شینواری د محصلانو په شمیر کې راغلی کمی د خصوصي پوهنتونونو لپاره تر ټولو لوی ننګونه بولي. ښاغلی شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې د بشري علومو د کاندیدانو شمیر تر 80% راښکته شوی دی، او د نجونو ګډون بیا په دې برخه کې صفر تر رسیدلی دی.
په بشري علومو کې زمونږ شمیر ډیر زیات راکم شوی د فیصدۍ په لحاظ کې، او 80% زمونږ شمیر د کاندیدانو راکم شوی دی، او په بشري علومو کې د نجونو فیصدۍ زمونږ صفر تر راغلی. یعنی مونږ په سګنی کال کې چې دوه کانکورونه واخیستل، مونږ په بشري علومو کې خزینه معاصلین نه دی جذب کړي. البته نم لرودل چې دوی راشي او په بشري علومو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ولې په طبي رشتو کې بیا مونږ په یو سلو شلو کې تر ډیر شو پورې انجونې په هر کانکور کې مونږ جذب کړي دي.
همدارنګه په کابل کې د یو بل خصوصي پوهنتون یو استاد متین هم راته د ورته ستونزو سر وټاکو. هغه په ځنګړی توګه لشپګم ټولګي او پورته د انجونې پر مخ د خنځې او تړل پات کېدل د خصوصي پوهنتونونو د راتلونکو لپاره دروند گزار وباله.
پر د دې انجونې د مکتبونو تلل دا هم یو غټه صدمه ورسوله، ځکه د موږ د پونتونو نیمه طبقه مسنسو یا تقریبا 10% فرسیو دا اوناس طبقه مسن، اوناس طبقه مسن د فطر لپاره دوی فارغ نه لري. وخت فارغونو لرو څنګه دوی سپ نه موته.
د خصوصي پوهنتونونو څو نورو چلوونکو او استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د لوړو زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو سره همکاري کمه بللې ده، او وایي د وزارت نوې پالیسي د خصوصي پوهنتونونو لپاره ننګون کیده. ګړ لدوی په دې باور دي چې چرته وضعیت همداسې دوام وکړي، خیراتلونکو کال تر 50 زیات خصوصي پوهنتونونه وټړل شي. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا په دې برخه کې ټوله ادعا ردوي. هغه وای وزارت د خصوصي په هنتونونو سره په هر برخه کې همکاري ته دوام ورکوي. خغلی تقیده هم نمنی چې ګوندې په خصوصي په هنتونونو کې د محصولانو شمیر کم شوی وي.
په حقیقت کې محصولین نه کم شوی، محصولین په خو په طلب باندې په هنتونونو ته زیات مراجعه کوي. خو په هنتونونو کې خیالي محصولین زیات و چې زمور د امارت ترته ګرسته د لوړ ځکه وزارت له خوا څخه د پونتونونو ارزیابي وشوه او د ټولو پونتونونو خیالي محصلین ختم شوه.
خو د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې ویاند کریم نصر ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تیرو کلونو د کانکور ازموینو په پرتله سږ کال د خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو ته د نوو محصلانو ورتګ له 50 تر 60% راښکته شوی.
محصلینو فیصدي په نوې کانکورونو کې د 50 تر 60% کم شوې ده. د پخوا په څیر بل برحاله محصلینو 15 تر 60% یا بهرني هوادونو ته تللي یا وظیفې د لاسه ورکړې دي د زده کړو.